السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وړاندې اوري د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازی تام ویست یو شمیر اروپایی او آسیایی هیوادونو ته په سفر ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو په ویش باندې غور کوي. ځینو فعالانو بیا وارلمخه کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو مرستې جلب کړي.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کرکچ او د لوګي پاړه باندې د خلکو خبرول دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید، خو ځینې لوبغاړي لا غیر ډلې ګلبدین نائب د ستونزو یادونه کوي.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړي او بل دوبه ته چمنګ راغلو، درې ورځې موږ مخکې دوبه ته راغلو ورکاپ نه مخکې، نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
په خوانی افغان کرکټر هستی ګل عابد سوای
موږ د لوبي کې ټیلیږي موږ کوي نو تاسو بالینګ دا بیټنګ کې موږ ترنه تر اوسه پورې مشکل لرو.
که وقتو د غزنی د انجونو د خوانځي راپور هم درته خبرو.
پښتون روزه خېلې تقشتم
از په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په خوانځي پسې ډیره خفصوي ما.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. د ټول افغانستان په کچه د پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. طالبانو په پروان کې یو ماشوم له انسان تښتونکو څخه ژغورلی او د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک ګوند ممنوعیت لري کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د واکسین کمپاین نن پیل شو. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین عملي کیږي. دا کمپاین د ملګرو ملتونو د دوو ادارو له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا تطبیقیږي. ریټرز خبری آژانس د روغتیا وزارت د بیړنیو عملیاتو د تنظیمونکي نیکولی شاه مومن له قوله خبر ورکوي چې وایي دا کمپاین د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شوی، خو هغه زیاتوي چې د واکسین په برخه کې د روزل شویو کسانو نشتوالی ډېرې ستونزې پیښوي. له بلې خوا د جرمني خبری آژانس د ښاغلي مومن له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا واکسین به د هیواد په 15 ولایتونو کې د کور په کور کمپاین په ترڅ کې او په پاتې 19 کې د ناامنۍ له کبله په جوماتونو کې تطبیق شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د هیواد د هوایي دهلیزونو له لارې بهر ته له افغانستانه صادرات بیا پیلیږي. د دې خونې مرستیال یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کره نیټه ونه ښوده، خو ویل چې دا کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
ډیر ژر به د هوایي دهلیزونو له لارې هغه شیان چې سوداګر غواړي هیواد ته وارد شي. په دې برخه کې جدي کار روان دی او تاسو به شاهد اوسئ چې له متحده عربي اماراتو څخه به هم واردات ولرو.
افغانستان لومړی ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز له لارې صادرات پیل کړل او له هغه وروسته دا لاره نورو هیوادونو ته هم پراخه کړه. افغانستان وچه او تازه میوه، سبزیجات، طبي بوټي، لاسي صنایع، غالۍ او زعفران چین، هند او نورو هیوادونو ته صادرول او په بدل کې د اړتیا وړ توکي واردول. د طالبانو له واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې تجارتي راکړه ورکړه په ټپه ودرېده، خو یوه اونۍ مخکې د لومړي ځل لپاره ځنغوزي د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شول. د پروان امنیتي چارواکي د انسان تښتونکو له منګولو د یو ماشوم د ژغورنې خبر ورکوي. د پروان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر ملا اولګل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا 12 کلن ماشوم د بلخ ولایت اوسیدونکی و.
اختطافونه مخکې په مجموعه په پروان کې تاریخ لرو ده. اوس لله الحمد دا یو حادثه پیښه شوه او په هغې کې مو د امارت مجاهدینو کاملا اجراءات وکړه. هغه طفل بیرته په لاس راغی.
د طالب چارواکي وویل چې تښتول شوی ماشوم د هغه پلار ته سپارل شوی، خو د اختطاف د علت او انګیزې په اړه یې څه ونه ویل. لازادی رادیو خبرونه وری د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان پر افراطی ګوند چې د ورستیو څورزو خونړی اعتراضونه تنظیم کړیو ممنوعیت لري کړ. د ګوند د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد پر لور پراخ لاریون ترسره کړ چې په نتیجه کې د پولیسو او موترزانو ترمنځ نښتې او مرګ ژوبله پیښه شوه. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر ناوخته پر تحریک لبیک د ممنوعیت د لرې کېدو اعلان وکړ او ویل چې دا ګوند له دې وروسته د پاکستان په اصلي سیاسي جریان کې د فعالیت اجازه لري. دا اقدام د دې ګوند له مشرانو سره د صدراعظم عمران خان د حکومت له څو ورځنیو پټو خبرو وروسته اعلانېږي. تحریک لبیک چې په پاکستان کې د فرانسې د سفیر شړل او د دې ګوند د مشر سعد رضوي خوشي کېدل یې غوښتنې وې له لاهور څخه د اسلام آباد پر لور لوی لاریون پیل کړی و. پاکستاني چارواکي وایي د بیګانۍ معاملې په اساس تحریک لبیک د دې لاریون له دوام څخه لاس په سر شوی. دان نورسپانې راپور ورکړی چې رضوي به نن ناوخته خوشي شي. رضوي په 13 اپریل میاشت کې په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور له نشر وروسته د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و. د ایران د رسنیو څارونکي بورډ یو ورځپاڼه ظاهرا په دې هیواد کې د بې وزلۍ په اړه په یو راپور کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د لاس د تصویر د خپرولو په خاطر بنده کړه. د دې بورډ مشر علاءالدین زهوري نن ایرنا دولتي خبري اژانس ته وویل چې د کلید په نوم د ورځپاڼې جواز یې فسخه کړی. نوموړي ونه ویل چې دا پریکړه وروستۍ ده که موقتي. زهوریان د دې پریکړې د علت په اړه هم څه ونه ویل. د ایران د ځوانو ژورنالستانو کلب چې د ایران د دولتي خپرونو یوه برخه ده پرون وویل چې له ورځپاڼې څخه ځکه تحقیقات شوي چې یوه ورځ مخکې په خپله لومړۍ پاڼه کې د خامنهي د لاس تصویر په داسې حال کې خپور کړی و چې په ایران کې د بېوزلۍ کرښه ترسیموي. د کلید په راپور کې راغلي و چې په دې هیواد کې میلیونونه کورنۍ د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. او د قزاقستان په بندري ښار اقتاو کې یوې لویې چاودنې یوه دوه پوړیزه ودانۍ چې یوه کافه پکې ویجاړه کړه. په منګیست او سیمه کې د بیړنیو چارو وزارت اړوندې ادارې نن وویل دا چاودنه تېره شپه ناوخته د کسپیان سمندرګي پر غاړه په دې پراته ښار کې وشوه. د دې پیښې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته، خو د ژغورنې ډلې د نړېدلې ودانۍ په کنډوالو کې د احتمالي قربانیانو لټه کوي. چارواکو ویلي دي چې د چاودنې پر مهال په کافی کې څوک نه و. د دې چاودنې غږ د دې ښار چې شاوخوا 2 لکه اوسیدونکي لري په ټولو سیمو کې واورېدل شو.
احمد تکلوچی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. مرزو د پروګرام اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی تام ویست یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ښاغلی ویست وایي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. تام ویست تېره میاشت د زلمي خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځایناستی وټاکل شو. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمی خلیلزاد ځایناستی تام ویست نن یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خواهي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي، زبنن اروپا او اسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی یې دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یو مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خلک کول دي. هغه چې زلمی خلیلزاد د دې اجمال جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. له افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډېره د امریکا او لویدیځو چارواکو دریس پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمی خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپله نوې مرکه کې چې د ویچویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن مرکل چې د واک وروسته شپې ورځې دي زیاتوي، دوی ډېر ناراحته دي. هغه څه چې دوی افغانستان کې وغوښتل ورته ونه رسېدل. د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي. که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله، خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل و. هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وه کړې. خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي. پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي. دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه، تر دې چې طالب چارواکي هیله مند و امریکا به د افغانستان کنګل شوې پانګه هم ژر آزاده کړي. خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګه نه دي. د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د ښو اړیکو هیله کړې او وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړې شي. طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مسولین وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام غور کوي. دا څرګندونې داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه، بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټویټر یو ډل ځوانه فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا چې دغه کمپاین هدف څه دی او څنګه یې د خوړو له پروګرام سره تړل کیږي، زموږ همکار د دغه کمپاین له یو مسؤل سره خبرې کړې دي چې حبیب خان نومیږي او د تاسو پام ورته راړو.
موږ د کمپاین سي پیل کړې هدف په افغانستان کې د اوسني کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي، او تر څنګ موخه دا ده چې په دې اړوند باندې د نړیوالو دارو هیوادونو خلکو څخه مرسته راجلب کړي تر څو پورې افغانان لوږې ونه مري. ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمې پورې به 90% افغانان د بېوزلۍ د کرښې لاندې ژوند کوي. دا په دې معنا ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړلو لپاره څمونه لري. نو د دې کمپاین موخه همدا ده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې.
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به موثر تمامې سي دغه مرستې؟
د افغانستان اوسنی نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي. نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګیډې د مړول لپاره بیخي ډېر زیات مرستې ته اړتیا ده. ځکه د تیر په پرتله باندې زموږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دندې درلودلې خلکو د طالبانو له راتګ سره او د طالبانو یرغل سره ډېرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي. ډېر بزنسونه او سوداګریزې فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي. بېخي ډېر خلک ډېر لا ډېرو زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دغه مرستې باید جاري وساتل شي او لا هم زیاتې شي. او په عین حال کې د افغان ښوونکو هغه دولتي مامورین چې ماشینه نه لري، چې ماشینه اوس نه لري، دوی ته باید هغه ماشینه ور ورسیږي تر څو پورې دوی وکولی شي خپلو کورنیو ته خواړه برابر کړي. لا هم ډېر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي.
طالبانو هم ژمنې کړې دي چې د روان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي. څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي. دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي. دا خو لا بېخي لرې خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري. دا د طالبانو توان وتلې خبر ده، ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو، ټول دولتي ادارو کې دوی ملایان ټاکلي دي. نو کاغه د آی ټی اداره ده ملتم مولان ټاکلی دي، که د برق اداره ده غل پاره مولان ټاکلی دي، که
طبي پیخ په وړاندې مبارزه اداره د عمل تم مولان دی او پار برخه کې د مولان ټاکلې نو دا ښکاره خبر ده چې مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړې او پوهه لري او نسی کولای سي په تخنیکي او مسایلو باندې دوی برلاسي وسی. نو طالبان په هیڅ ډول د دې وړتیا نه لري چې روان کړکیچ په افغانستان کې مهار کړي. نو د دې لپاره نړیوالې ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د دې کړکیچ په مخنیوي کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
حبیب خان یو فعال چې په ټویټر باندې خپل ملګرو سره په ګډه یو کمپاین پیل کړی دی څو د افغانستان اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت ته د نړیوالو پام راواړوي او مرستې جلب کړي.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سی شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهارشنبه د مازیګر له 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
د 2021 شلاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې سکاتلند او نیمیبیا ته ماتې ورکړه، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماته وخوړه. په دې اړه زموږ همکار یو تفصیلي راپور جوړ کړی او د افغان ټیم په لوبو باندې تمرکز کړی.
Hind square offside. Yeah! Oh, Shazad's claiming it and yes, they'll take the
د کرکټ د 2021 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه تیره ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي ترسره شوه، په چې افغان لوبډلې وګټله او په ټاکلو 16 اوورونو کې 100 سلر 20 منډې وکړې، چې مقابلې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اوور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاتلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو، خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم خولو بیده، خو د غټو ټیمونو خلاف 3 لوبې وکړې. په 3 وړو لوبو کې زمونږ بیټینګ فلاپ وو او زمونږ مکمل بیټینګ چې وده چلې ده یوازې یو لوبغاړي یا 2 لوبغاړو وکړای شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکي نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او څارونکو سمې هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې بلکې د فیلډینګ یا تو ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی وو او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوی عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوې، معنی دا چې هغه 11 کسیز سکواډ 12 کسیز سکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه سکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بیخي ناکام وو. معنی دا چې دوی په نه لومړی لوبه کې خاصیالي تر سره کړو، نه په روسي لوبه کې خاصیالي تر سره کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمينه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملې افغان لوبډله له نیمه پایلو وړاندې له سیالیو بهر شوه. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورستا په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبي د چمنګ راغلو درې ورځې مونږ مخکې دوبي ته راغلو ورکاب نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا بازي شانو کې ډیر کار کول په کار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی مونږه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین نه خو په دې باندې نه کیږي باید مونږ په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم دا باید مخکې راځي نو بیا هم دریو سلور پنځو کسانو ټیم میچ نسی ګټلای دل لپاره ډیر کار کول پکار دی
خو نو موړی مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیوال درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریز سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نړیوال جام د سفر په اړه راپور واورید اوس په همدې ارتباط د کرکټ د ملي ټیم له پخواني غړي هستی ګل عابد سره مرکه هم لرو
د افغانستان لوبډله څنګه تمې هیلې او توقعات ترېنه وو هغه چې ونه درېدله البته ستاسو دغه رپورټ هم واورېد زمونږ لوبډله همېشه لاندې ډول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي خو پورته لیول کې هغه ټیسټ فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همېشه بیا لوبه زمونږ لخوا نه اغوسته یو طرفه وي زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات مونږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به وایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیر ولت کولونه مونږ ورته غوته کړی دي خو داسې کسان را نغلل چې تخنیکی اړخ ته ډېر متوجه وو چې
د وړو ټیمونو په ارتباط مخبري وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم خو لوبي د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخپو نو لسمه ورکی لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سی وړي غلطۍ ولی کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولی دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولی دغه سی مهم اوور تر اوستل شي د کرکټ دی روزونکو متخصص پتوګه کوي
همدغه مشکل له ګوره پاکستان سره موږ تقریبا تیر څلور پنځه لوبې وګورو ټول لوبې مور سره اخري اور سره سوال دي او په اخري ور کې بیا پاکستان باندې لښو ده دا همدغه مشکلات دي موږ سره د سپیشلیست کرکټ ران کې دي په تروزه پورې موږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر ده موږ څنګه وکړو تر شپې ته پورې تر بندو ته پورې بالر دې پیدا شي او تر دې جو پورې بالر دې موږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر دې هند جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره هغه سره هغه وریټیانی هغه هر شی ورسره وي نو یوازې مونږ ګوګورو زمونږ لوبډله په راشد ارمان او په محمد نبی او مجیب الرحمان باندې مونږ همېشه تکیه کړې ده مونږ ورته الله وندره نه چولې دي هغه تر اوسه پورې ګلبدین نایب او کریم جنت او دادینې کسان که مونږ تاسو ګورو نو وینو لاګه دوی چې دی ورسره لږ کله کله لږ هغه ګزاره کوي د افغانستان ټیم چې دا که دا ټیم چېرته په نړیوال سینټر باندې زمونږ لوبډله فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي مونږ سره جنوین پاس بالران پکار دي همیشه باید مونږ سره لوبډل کې دوه دانې پاس بالران یې صحیح بالران یې چې هغه کنډولي یو دی سره راوندري یو درې دانې دي مجيب او راشد چې دا ترته پورې ټیټه کرکټ کولای شي دوی دی لګي نو هغه مشکل زمونږ په لوبډل کې او بیټنګ نه کې کوه زمونږ بالران چې دي دوی کرکټ چې دوی هغه د کیپر سره تر ټاپ آرډر بیټران ته کې اډون وکم
2022 کال نړیوال شلاوري جام اوس مخکې لرو په استرالیا کې به کیږي هلته خو پیچونم تیز دی ویل کیږي او میدانونه یا باونډری هم په اصطلاح ډېرې اوږدې دي څه فکر کوئ دغه بیټنګ چې افغانستان کوي هلته به ښه نتیجه ورکړي ثابت به شي ښه که څنګه
اوره د بیټنګ هغه موږ وښیو زمونږ لوبډله بیټنګ انتهایي زمونږ سټرنګ چې دا بالینګ دی موږ کوي نو ته همېشه چې موږ خبرې کړې دي او موږ ګډو به کټلې دي زمونږ کوي نو ته بالینګ دا بیټنګ کې موږ سر نه تر اوسه پورې مشکل لرو زمونږ اوپنران کې تاسو وګورئ هغوی داسې نه اویلیبل چې همیشه هغوی کوم دپاره ښه سټارټ ورکړي دا لاندې ون ډاون کوو ټو ډاون او تھری ډاون کوو هغوی هم تر اوسه پورې سم نه اویلیبل دي زمونږ بیټنګ کې یو یا دوه بیټسمینان کله کله د پوزیشن برابر کې چې هغه لوبه فایټنګ کې ورته وایي هغه جنګېدل ته لوبه برابره کړي نو زمونږ لوبډله بیټنګ کې انتهایي زیات مشکل لري او نړیوال جام ته دومره وخت نه ده پاتې وخت ورته لږ پاتې ده نو کچرته موږ دغه یو کال کې په بلیډنګ باندې کار وکړو زمونږ لوبډله نړیوال جام کې یعنی که رښتیا درته وایم زمونږ په افغانستان کې پاتې دي بیټسمینان څوک څنګه چې هغه موږ د خپل د ملي ټیم د ولکانو بیک اپ وګڼو نو مشکل لرو بلیډنګ دغه نه دی ډېر مشکل لرو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د ملي سرود او ملي بیرغ په ارتباط باندې یو مفصل راپور لرو. ملي سرود او د وطني ترانې چې دی واحد ملت غږونه دي، اوس مال د افغانستان د خلکو په استازولۍ په ډیرو نړیوالو غونډو کې نه اورېدل کیږي. افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې درې میاشتې کیږي چې دا هیواد له دې دوو مهمو نښو بې برخې ده. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرامو، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلي د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړي. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمني په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خود طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماټیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلي په افغانستان واکمنه شوې او د حکومتولۍ د نوي ډول سره د اشنایۍ خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګه نه اوریدل کی. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړی چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کیدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون
اساسی تر هغه چې طالبان اساسی قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دورې د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښان
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو او د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. د هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اطلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1919